درنو اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي رادیو د خبرونې تمو زه اسمت څاروان هر کلی کوم د پاکستان صدر اعظم یو ور بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري دا د دې او نور راپورونه وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه واوري چې اسدالله لودین وړاندې کوي.
د ولسمشری مانی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي شوی. د افغان دولت او طالبانو د راتلونکو خبرو اصلي موضوع به اوربند وي او پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او رچولو په تړاو یې څوارلس کسان نیولي. بشپړ خبرونه. د ولسمشری ماڼۍ د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چلستون نوه برجا سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوې ده. د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی پر خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړی او ویلي دي چې د افغانستان دښمنان دومره ذلیل او بې وسه شوي چې د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ توپیر نشي کولی. د کابل پولیسو هم د مقناطیسي ماینده چاودنه تایید کړې. خدای نه دی ویلي چې هدف یې څوک و. بل لور ته په جلال آباد ښار کې نن سهار یوې ورته چاودنې د عامه ساتنې دوه پولیس ټپیان کړل او یو رکشا چلوونکی یې وواژه. د دواړو دغو چاودنو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د افغان دولت د سولې د مرکچی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي موضوع وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکي هم روښانه کړل او ویل په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو برخلیک له افغان خاورې د نورو بهرنیو هیوادونو پر ضد استفاده او د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د بهرنیو وسلوالو موجودیت به هم د خبرو پر مهال مطرح شي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحا کې د سولې خبرې د افغان دولت د پلاوی او طالبانو ترمنځ بیا پیل شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني نن کابل کې خبریالانو ته وویل له دې سره سره هم دوی د ویروس د دویمې څپې مخنیوي ته چې په خبره یې اوږده دوره به وي چمتووالی لري.
د یوې اونۍ په ترڅ کې له 1300 تر 1600 پورې کسان په کورونا اخته کیږي. حال دا چې په تیرو اونیو یعنې له 1400 تر 1800 اونۍ پورې دا شمېر د زیاتېدو په حال کې و. اوس ویروس په ثابت حالت کې دی. دا یو ښه خبر دی.
خبر خوش است.
ښاغلی عثماني وویل افغانان باید د کورونا د بدلون موندلې بڼې مخنیوي ته احتیاطي ګامونه اوچت کړي ځکه د ویروس دغه بڼه تر پاکستان او هندوستانه رسېدلی. نوموړي له افغانانو وغوښتل چې تر راتلونکو څلورو اونیو پورې له اړتیا پرته ګاونډیو هیوادونو ته تګ راتګ ودروي. افغانستان کې څه باندې 250,000 کسان تر اوسه په کورونا اخته شوي او شاوخوا 2,000 کسان ترې مړه شوي، خو دا رسمي شمېرې دي. چارواکو له دې وړاندې ویلي چې نارسمي شمېرې له دې څو برابره لوړې دي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ایډیټرانو بورد او د ګڼ شمېر څانګو مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو اس ای جی ایم مشر مایکل پاک ته یو اعتراضي لیک لیږلی او نوموړی یې د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی. دوی په یو اعتراضي لیک کې چې پرون د دسمبر په 13 لیکل شوی د یو اس ای جی ایم اجرایه مشر مایکل پاک تورن کړی چې له مالی او عملیاتي پلوه یې د ازادي راډیو د خپلواکۍ مخه نیولې ده. پر پاک نورې نیوکې دا شوي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو پخوانی مشر جیمی فلای ناڅاپي له دندې لرې کړی او د امریکا د یوه ګوند په ګټه کار کوي. د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې مشر مایکل پاک د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا ګمارل شوی او تیره جون میاشته کې د سنا جرګې لخوا هم تایید شو. د دغه اعتراضي لیک یوه یوه کاپي د امریکا سنا جرګې او د استازو جرګې مشرتابه کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو او د منتخب ولسمشر جو بایدن د انتقالي ډلې د نړیوالو رسنیزو چارو مشر ته هم استول شوې. پاک بیا د اعتراضي لیک له تیروتنو ډک بللی او ویلي دي د ازادي راډیو د خپلواکۍ د محدودولو لپاره هیڅ ډول جوړ جاړی نه دی شوی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو معبد د برید او رچولو په تړاو یې څوارلس کسان نیولي دي. ځایي پولیسو نن وویل چې نیول شوي د هغو سلګونه کسانو له ډلې دي چې پا پرونی د خیبر پختونخوا په کارک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم ورور. په پاکستان کې هندو لګکیو پر دې چلند نیوکه کړې او غندلې ده. د پاکستان فدرالي حکومت او ایالتي وزیرانو هم دا اقدام غندلې. په هغې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې سلګونه کسان په مارتلونو د معبد ودانۍ ورانوي او له ودانۍ توره لوخړه پورته کېږي. بل لورته د هند آسام ایالت چې د صدر اعظم نریندرا مودی متحدین هندو ملت پالې واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي وتړي. د دې ایالت چارواکو ویلي چې دغو ښوونځیو سمې زده کړې نه دي وړاندې کړې. مخالفو سیاستوالو پر دغه اقدام نیوکه کړې او ویلي دي چې دا پر اقلیت مسلمانانو د هند د اکثریت هندوانو لخوا یوه حمله ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د پاکستان صدر اعظم یو وار بیا وویل د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د طالبانو سره به په خپل وخت خبري وشي.
په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول نظامو سپارښتنه هم دا وه چې کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
په تخار کې یو شمېر فعالو ښځو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې کال کې د سولې لپاره په افغانستان او نړۍ کې څومره هڅې شوي؟
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي
په دې اړه په یو مفصل راپور سربیره به واورئ. کرونا وایرس په اوج کې په نړۍ کې د نوي میلادي کال په مراسمو د وایرس څومره اغیز کړی دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنټ لاره هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر بنسټ روغه وکړي. د پاکستان صدر اعظم دا خبرې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غوریانی سره په کتنه کې کړې. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان د سولې د روانې پروسې د ملاتړ خبره کړې او ټینګار یې کړی چې د تاوتریخوالي د پای ته رسیدو لپاره باید اوربند وشي. له بلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال وایي د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی له هر اړخیزو مشورو وروسته چمتو دی چې په خپل ټاکلي وخت له طالبانو سره د سولې خبرو ته کښینی. په دې اړه راپور لرو.
د سولې دویم پړاو خبرو د پیل نیټې د رانږدې کېدو سره سم دواړه لوري د مذاکراتو پیل ته چمتووالی ښیي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي دوی مذاکره کوونکي پلاوی چمتو دي چې په ټاکل شوې نیټه د قطر په دوحه کې له طالب پلاوی سره خبرو میشته کی. د دې شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی ته ویل شوی چې هڅه وکړي څو په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې پایلې ته ورسیږي. خغلی دین محمد جا تکړه
هغه فیصله د مخې نه چې د مذاکرات ټیم او د مصالحې عالی شورا د رهبری شورا په موږ کې شوې ده. نو هغه فیصله همدا شوې ده چې دوی به معین تاریخ باندې ورځي او په قطر کې به دا مجلس کېږي او ټول نظامو سپارښتنه هم دا وه چې د رهبری شورا کوشش وشي چې هغوی سره ځان خبرو ته نتیجې ته ورسوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د دې پړاو خبرو لپاره د رهبری شورا درې غونډې هم کړي او وایي په دې غونډو کې په ډیرو تخنیکي موضوعاتو بحثونه شوي خو د جزئیاتو له رسنیز کولو یې ډډه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل مذاکره کوونکي پلاوی د دې پړاو خبرو لپاره له ټولو لوریو سره پراخې مشورې کړي. د زیاته کړه د دوی ټیم چمتو دی چې د بل پړاو خبرو لپاره دوه هی ته ولاړ شي. د خلکو سره پراخې سلام مشورې شوي او د دوی نظریات اخیستل شوي دي. طالبانو هم ویلي د هغه هوکړې له مخې چې دواړو لوریو کړي د سولې خبرې به په خپل ټاکل شوي وخت پیل شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د شوي هوکړې له مخې به په خپل وخت د سولې خبرې بیا پیل شي. خو هغه مهم ټکی چې شاید دا پړاو خبرې لا ډېر اوږدې د دواړو خواوو په لیدلوریو کې توپیر دی. د افغانستان دولت مذاکره کوونکی پلاوی د تاوتریخوالي کمی چې یو تلپاتې اوربند ته زمینه برابر کړي له هر څه مهم ګڼي، خو ټینګار کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوري نظام څخه به هم په کلکه ننګه وکړي. خو د طالبانو لومړیتوبونو کې بیا د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم شمیرل کیږي او اوربند د وروستیو موضوعاتو له ډلې دی. خو د دې ټولو سره سره دواړه مذاکره کوونکي پلاوی د شخړې حل ته د یوې سیاسي لارې د پیدا کېدو لپاره خپله ژمنتیا ښیي. پاکستان چې د افغانستان په سوله کې ونډه مهمه بلل کېږي، هم د سولې رواني پروسې د بریالیتوب لپاره د خپلو هڅو له دوام خبر ورکړی. د دې هېواد لومړي وزیر عمران خان د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نثار احمد غنی سره کتنه کې ویلي، په افغانستان کې روانه جګړه نظامي حل لار نه لري او دواړه لوري یعنی افغان حکومت او طالبان باید د سیاسي هوکړې پر بنسټ یوې پایلې ته ورسیږي. د پاکستان د لومړي دفتر د لومړي وزیر له دفتره په یو خبر شوی خبر پاڼه کې د عمران خان له قوله لیکل شوی د تاوتریخوالي د پای لپاره باید دواړه لوري اوربند کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په افغانستان کې روانه جګړه پوځي حل لار نه لري او دواړه لوري باید د یوې سیاسي موافقې پر اساس روغه وکړي. لبل خو په تخار ولایت کې یو شمیر فعال شزی د جګړې لشکیل خو غواړي چې لومړی اوربند وکوي چې تلپاتې سولې ته لار هواره شي. دوی د غرزوي چې د رواني جګړې له کبله د هیواد په ټولو ولایتونو کې ډېر شزی به سرپرسته شوي او له سختو ناخوالو سره مخامخ دي. نور حل په یو راپور کې ووري.
15 کلنه پرګلا چې دای مستار نوم دی د کندز اړوند دیالچین د سیمې اوسیدونکو ده. د څلور کوشنیانو دا مروای له میړه سره ژوند تریخو دی. واده لس کاله کېدل چې دوه کاله مخکې میړه طلاق ورکړ.
من حالت کوم کد خانه خودم بود، دکان ما خودم بود، سرمایه دکان ما خودم بود. اما
خوان میزه و حلم او دبولم کور او دکان زما خپل وو. خو خوان میزه یه طلاق رم او بلخه زی وکړه. زی یه لکور و شرلم او زما اولادونه هم واخستل. له دولت نه غواړم چې له خوان څخه مې زمانه فقه واخلي.
په کندز کې د ښځو د حقونو فعاله سلیمه حیدری بیا وایي تر ډیره د تاوتریخوالي عمله نه مجازات کیږي او له همدې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده. میرمن حیدری د دې ستونزې او شمیر نور لاملونه هم یادوي.
مرکز شان شد کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه اطلاع رسانی کردن، ولی
شایی پر شرط که ده تاوتری خوالی کچه تری و حد پوری کمه سوی وی زکه دلتا ده پوهاوی کچه لوڑه ده. خو پا کلی او بندو که ده تاوتری خوالی کچه لوڑه ده، زکه پا کلی که ده وخلو او ده باول سربیر انجونو تا شونزی تا ده تلولو او ده لورزدک رو اجازه نور کول کیجه او ده غرز لرزایت پرات کوزدن کیجه. ده خپل فکری او ذهنی تاوتری خوالی ده.
په کندز ولایت کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر چارواکي وایي ساش کال په دغه ولایت کې د ښځو پر وړاندې 103 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي چې له دې شمیر څخه 15 پیښې د ښځو د وژلو دي. د دغه کمیسیون رئیس سید حافظ الله فطرت په دې اړه وویل
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر شورای کمیسیون مستقر پاشد.
ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 103 پیښې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په سیمه ایز دفتر کې ثبت شوې دي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د تاوتریخوالي په کچه کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی. په دې شمېر کې 15 د قتل پیښې او 2 د ځان وژنې پیښې دي.
په کندز کې د ښځو چارو د ریاست رئیس نصیبه هولکر بیا وایي چې د تیر کال 9 میاشتو په پرتله د روان کال په 9 میاشتو کې له دوی سره په ثبت شوو قضیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کچه کې 10 سلنه کموالی راغلی دی.
سږ کال موږ د تاوتریخوالي 93 پیښې درلودې چې خوشبختانه اکثره پیښې هوارې شوې دي او له دې شمېر څخه 28 د کورنۍ جنجالي پیښې وې چې هغه هم د سلا مشورو له لارې هوارې شوې او اړتیا نه وه چې هغه دې وڅېړل شي.
اغلی هولکر زیاتوي چې خای په ولسوالو یو کلو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه وي ځکه د امنیتي ننګونو او نوړو دودونو له کبله زیات شمېر ښځې نه غواړي چې خپل شکایتونه ثبت کړي.
زه نشم ویلی چې په کندوز کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته رسېدلی. خی په ولسوالیو او کلیو بانډو کې د تاوتریخوالي کچه له دې هم لوړه وي ځکه د ناسمو دودونو او د ناامنیو له کبله زیات شمېر ښځې او نجونې نشي کولی ځانونه عدلي او قضایي ادارو ته او د ښځو چارو ریاستونو ته ورسوي. خی ډېرې پیښې ولرو چې تر اوسه پورې زموږ اداره کې ثبت شوي نه دي.
په کندوز کې د ښځو د حقونو فعالانی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې باید قومي مشران د جماعتونو ملا امامان او د مدني ټولنو استازي په ګډه سره کار وکړي چې په راتلونکو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه ټیټه شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کال په اوږدو کې د سولې په باب هلو ځلو ته هم په یو مفصل راپور کې وروسته کتنه کوو. د ایټالیا په لرغونې سیمې پومپیو کې له لرغونپوهانو د خوراک او څښاک یو بشپړ ځای کشف کړ چې د دوی په وینا بې ساری دی. پومپیو د ایټالیا هغه لرغونی ښار دی چې د یونسکو په فرهنګي میراثونو کې شامل دی او د دې ځای لیدو ته د نړۍ له ګوټ ګوټه ګرځندویان ورځي. د دې موضوع تفصیل احمد شبر اوروي.
لرغونپوهانو د ایټالیا په پومپی ښار کې چې د میلادي نه هویایم کال تشویشان لاندې کړی و د خوراک او چاک پلورنځی موندلی دی. د دې پلورنځي نوم تریمو پولیوم دی. دا یوه لاتیني اصطلاح ده او هغه ځای ته ویل کیږي چې هلته د چاک ته او د شیان خرڅېږي. دا ځای تېره اونۍ کشف شو او لا هم د لیدونکو لپاره نه دی پرانیستل شوی. لرغونپوهانو په دې ځای کې داسې شیان موندلی دي چې نږدې 2000 کاله پخواني دي. د پلورنځي مخې ته ګردي ګردین غری دي او داسې ښکاري چې خواړه به یې پیرودونکو ته دلته ایښودل. پر دیوالونو یې د څارویو او مرغانو انځورونه دي چې یو چرګ سم ښکاري او دوی هیلې راځوړندې معلومېږي او دا به د هغو خوړو تصویرونه وو چې په دې ځای کې به خرڅېدل. لرغونپوهه ویلاریا اموریتي وایي چې په دې ځای کې د خوک غواګۍ یا هلزون او غویي غوښې هم پلورل کېدې. د پومپی د لرغونې سیمې مدیر ماسیمو اوسانه رویټرز اژانس ته وویل چې دا بېسارهی کشف دی. لومړی ځل مو د خوراک او چاک یو بشپړ ځای موندلی دی. لرغونپوهانو دلته یوه برونزي کاسه، سرامیک لوښي، د شرابو لپاره پیالې او د خوړو او چلو لپاره یو شمېر نور شیان هم پیدا کړي دي. پومپی د ناپولیس جنوب ختیځ ته په 30 کیلومتره کې پرته سیمه ده چې یو وخت په کې 1500 خلک اوسېدل او بیا تشویشان د ټوله سیمه لاندې کړه. په دې لرغونی ځای کې چې په 65 هکتار مځکه ودان شوی و له 1500 میلادي کال راهیسې په منظم ډول کیندنې روانې دي چې تر اوسه له 3 برخې کشف شوي دي.
دو سره شلم میلادي کال د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسیدو لپاره د هڅو یو بې ساری کال و. د سولې په هڅو کې د پرمختګونه وشول او ډېرې هیلې وغوړېدې. اسدالله لودین په دغه تفصیلي راپور کې د 2000 کال د سولې پرمختګونو او هڅو ته کتنه کړې.
د لاسونو د پلاکا د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د طالبانو او امریکا د تړون لاسلیک ته و.
Today is an historic day for the United States of America and the American people.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو دا ورځ متحده ایالاتو او خلکو ته یې تاریخي یاد کړه او وی ویل
We recognize America shouldn't fight in perpetuity in the graveyard of empires.
موږ دا درک کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د امپراتورانو په ابدی ځای او هدیره کې ونه جنګيږي. موږ په دې باور یو چې د افغانستان خلک چمتو دي چې خپل مخ ته ولاړ شي.
پامپیو ویل ک طالبان په تلون کې شو ژمنو باندې ودرېږي 14 میاشتو کې خپل ټول سرتیری له افغانستانه باسي. طالبان هم تلون ته خوښ وو او یو نوې پړاو یاد کړ.
د تاسو ټول راغلو ملمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې
ګډون د دوی د تحریک مرستیال او د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر غونډه ته لنډه وینا وکړه او دا تلون د افغانانو او نړۍ په ګټه وباله.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمن کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او نړۍ په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو په نامه د دې تړون لاسلیک اسانه خبره نه و. د کار لپاره لس ځله د طالبانو مرکچان او د افغان تبری امریکایي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي سیاستوال سره کېناستل. دا د خبرو داسې پړاوونه و چې تر ډیره د رسنیو لسترګو پټ ترسره کېدل او له پرمختګه یې ډیر کم معلومات خپرېدل. د لس پړاوه خبرو ټول ټال 14 میاشتې وخت ونیو او په ترڅ کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر دوه سربیره چې د طالبانو سیاسي دفتر په کې دی، کابل، اسلام آباد، نوی ډیلی، مسکو، بروکسل، تاشکند او ګڼو نورو ښارونو ته لسګونه سفرونه وکړل. لومړی پړاو خبرې د 2013 کال د اکتوبر پر 12مه دوحه کې پیل شوې. تر دې وروسته نه پړاو نورې خبرې اترې هم وشوې چې بلاخره یې لمخې د دوحې هوکړه وشوه. افغانان لکه د اوس په څیر د سولې او اوربان غږ ته تګی ناستو، خو د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې پرمختګ ټکنی و. دې خبرو کې ډېرې لوړې ژورې هم راغلې او یو ځل نږدې و چې امریکایان له طالبانو سره د سولې دا ټولې هڅې پای ته ورسوي. دا هغه مهال و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نه پړاوه خبرې شوې وې، خو کابل کې د طالبانو له یو برید وروسته ناڅاپي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې لغوه اعلان کړې. دغه برید کې چې د 2019 کال د سپتمبر په 15مه نیټه د کابل ښار ششدرک سیمه کې وشو، د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول. له برید وروسته ټرمپ وویل طالبان د وژنو له لارې سوله کې امتیاز غواړي، نو ځکه دای ورسره شوې خبرې لمنځه وړي.
خبرې لمنځه ولاړې، ختم شوې. د ځینو اندېښنو په اساس ختم شوې. دوی فکر کاوه چې خلک ووژني، نو د خبرو میز کې به ښه موقف ترلاسه کړي.
ټرمپ یوازې خبرې لغوه نه کړې، بلکې دی یو څه مخکې ولاړ او له طالب مشرانو او افغان ولسمشر سره یې له یو پټ پلان شوي ملاقاته پرده پورته کړه. د اعلان وکړ چې د امریکا په کمپ ډیویټ کې یې پلان کړی دا کتنه لغوه کړې ده. تر دې ناندریزو څرګندونو وروسته افغانان د سولې له اړخه یو څه ناهیلي شول. دې ناهیلیو شاوخوا 15 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا دریز بیرته نرم او د 2020 کال د جنورۍ په 6مه نیټه له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې. دا د طالب او امریکایي مرکچانو لسم پړاو خبرې وې چې دوحه کې پیل شوې. دې خبرو چې د نورو پړاوونو پرتله اوږدې وې پایله ورکړه او ورسره هوکړه وشوه چې د فبروري پر 9مه به د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک کیږي. همداسې وشول. د فبروري په 9مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دوحه کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه. په همدې ورځ مارک اسپر چې هغه مهال د امریکا د دفاع وزیر و، د ناتو له عمومي منشي ینس سټولتنبرګ سره کابل ته ولاړ او هلته یې له افغان حکومت سره ګډه اعلامیه لاسلیک کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه مراسمو کې وویل له طالبانو سره د د دولت خبرې به اوږدې او هر اړخیزې وي.
Our agenda for discussion with the Taliban be wider.
La Taliban sar ba zamuk de khabaro agenda tar hago prakhwi che dui la America sar khabaro ki darloda dui bayad khpalo dawlati aw na dawlati mulatar sar de adiko pa ala khabaro ta chamtu wi aw haga ham par das bawari system che la tulu nari walu tar gar sar adike prekri
da America aw Talibano da dohe po hokda ke da 2020 kal da March la sama da bainul afghani khabaro da pail uraz wataqal shwa. خو په دې شرط چې تر دې نیټه به د طالبانو 15000 هغه زندانیان خلاصيږي چې طالبانو یې لست افغان حکومت ته سپارلی. خو داسې ونه شول. افغان حکومت د امریکا او طالبانو د هوکړې پر زینو مادو نیوکه وکړه او همدا لامل و چې د بین الافغاني خبرو پیل څه باندې شپږ میاشتې وځنډېده. افغان دولت لومړی وویل د طالبانو زندانیان به قید او شرطه نه خوشي کوي. د دریزي امریکایي چارواکي یو څه ناراضه کړل. له میاشتو لانجو او کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر وروسته حکومت د طالب زندانیانو آزادېدل پیل کړل. د افغانستان دولت په څو پړاوونو کې د طالبانو 4600 زندانیان آزاد کړل، خو د 4900 د خوشې کېدو پریکړې ته چې حکومت خطرناک بلل مشورتي لویه جرګه راوبلل شوه. د 2020 کال د اگست 8مه نیټه و چې په همدې موخه کابل کې لویه جرګه پیل شوه. نږدې 3500 ګډونوالو یې په دریمه او وروستۍ ورځ خپل پریکړه لیک کې چې منشي رفیع الله حیدری ولوست غوښتنه وکړه چې دغه 400 زندانیان باید خوشي شي.
جرګه د سولې او مذاکراتو د پیل په وړاندې د شته خنډونو د لرې کولو، د وینې له تویدلو څخه د مخنیوي او همداراز د وګړو د مصلحت او خیر لپاره د طالبانو د 400 بندیانو د خوشی کېدو نظر تاییدوي.
لدی غوښتنې سره هم مهاله ولسمشر د دغو زندانیانو د خوشی کېدو فرمان لاسلیک کړ او طالبانو هم خبرو ته چمتووالی اعلان کړ. شاوخوا میاشت وروسته د سپتمبر په 12مه د افغانستان په سوله کې نوې څپرکې پرانستل شو. دا د طالبانو او افغان دولت ترمنځ لومړی ځل د مخامخ رسمي خبرو پیل و.
د مهمې او تاریخي غونډې ته تا د
استاسو دراتک هر کلی کوم
د ملی مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د مراسمو کې د افغان پلاوی مشرک ولا
لوی خدای دی د افغانستان اسلامی جمهوریت او د طالبانو تحریک ترمنز د سولې مذاکرات کامیابی ته ورسوي ځکه چې دا زموږ د ملت هیله ده.
د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وویل دوی ځکه خوښ دي چې د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته د سیاسي حل لارې په هدف سره راټول شوي. که څه هم د عامو افغانانو په شمول ګڼو نړیوالو سازمانونو غوښتنه او تمه درلوده چې د طالب زندانیانو خوشی کول او د بین الافغاني خبرو پیل به افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د اوربند یا لږ تر لږه اورکام سبب شي، خو برخلاف د تاوتریخوالي پیښې نه یوازې دا چې راکمې نه شوې بلکې زیاتې شوې. طالبانو د فبروري د میاشتې له تړون وروسته پر امریکایي او بهرنیو ځواکونو بریدونه ودرول، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړ چې لا هم دوام لري. بین الافغاني خبرو چې د افغانانو ترمنځ د بحثونو لومړنی پړاو بللی شو درې میاشتې وخت ونیو. د خبرو ډیر وخت یعنی اتیا ورځې په دې تیرې شوې چې د بین الافغاني خبرو تګلاره او اجنډا څه ډول وي. د 2000 کال د وروستۍ میاشتې ډسمبر 2 نیټه وه چې د دواړو لوریو مرکچیان پر دې تګلاره سلا شول. د دولت د مرکچي پلاوي غړي نادر نادري دا اعلان داسې وکړ:
د افغانستان د سولې د مذاکرات کړنلاره نهایی شوې. د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیته خپل کار به پیلوي.
دغو خبرو کې د ډسمبر په 12 یعنی پوره درې میاشتې وروسته څه باندې 40 ورځنۍ وقفه اعلان شوه. دواړو خواوو وویل چې د دغې وقفې پر مهال به له خپلو مشرانو سره د شویو بحثونو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. له دې سره د دولت پلاوی کابل ته او د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته ولاړ. پاکستان ته د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د ولسمشر په ګډون څو افغان چارواکو طالبانو ته وړاندیز وکړ چې د خبرو بل پړاو چې د دواړو لوریو د هوکړې له مخې د 2021 کال د جنوري په 15 پیلېږي افغانستان کې دننه ترسره شي. افغان چارواکو وویل د هیواد دننه هر ځای چې طالبان غواړي دوی ورسره د خبرو لپاره چمتو دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وویل افغانستان کې دننه خبرو ته شرایط نه دي برابر، او په خبره یې د دواړو لوري مرکچیان باید دا پریکړه وکړي چې چیرې راتلونکو خبرو ته دوام ورکړي. پر عامو افغانانو سربیره ملګرو ملتونو، امریکا او د افغانستان په قضیه کې ښکېلو نورو خواوو له طالبانو او افغان دولت څخه د خبرو د دوام سره په یو وخت د اورکم یا اوربند پرله پسې غوښتنې کړي چې تر اوسه منل شوي نه دي. اوس افغانان د نوي 2021 میلادي کال په هیله دي چې ګوند پکې د اوربند او امن مزه وڅکي.
لکه څنګه چې د اسدالله الدین په دې مفصل راپور کې مو واوریدل، 2000 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د افغانستان د څلورو لسیزو جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په برخو کې بې ساری کال و. په دې کال کې د طالبانو او امریکا نږدې 40 کلنې جګړه د درېدو لپاره لوی ګامونه واخیستل شول. د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوه. ورپسې د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره شوه. د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي، لومړی پړاو یې ترسره شوی دی او اوس ټاکل شوی دی چې د جنوري په 15 نیټه بل پړاو پیل شي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 40 کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اراده زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه شي کولای.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر وو په منځنۍ صفه 12:15 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 100.15 صفه اوري. د خبرونه دوهمې مایته نشدې یو د خبرونه په پاتې نیم ساعت کې 2:19 پروګرامونه لرو د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او د غرس کور کلی لرو. خو اوس چې څلور بجې او 1:30 دقیقې دي، اسدالله لودین هم سټوډیو ته راغلی چې لن خبرونه دروابروي.
د ولسمشری مانی د چارو ادارې یو لوړ پوړی چارواکی د ماین په چاودنه کې ټپي او موټر چلوونکی یې ووژل شو. چاودنه نن سهار د کابل چهل ستون نو برج سیمه کې د چارو ادارې د سلاکارانو د انسجام ریاست د مرستیال جاوید ولی پر موټر شوی ده. دا خبره د چارو ادارې مشر فضل محمود فضلی کړی او ویلي دي چې د ښاغلي ولی ټپونه ژور دي. د افغانستان دولت د سولې د مرکزی پلاوی د مشر په وینا اوربان به د سولې د روانو خبرو یو اصلي ټکی وي. معصوم ستانکزی پرون په کابل کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په دفتر کې د خبرو د اجنډا نور ټکی هم روښانه کړل. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو کچه په ثابت یا ټپه ولاړ حالت کې ده. احمد جواد عثماني وایي چې هره اونۍ له 1300 تر 1400 پورې پیښې ثبتېږي او کوم کموالی او د پام وړ زیاتوالی پکې ناراضي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د ډیټرانو بورډ او د ګنشمیر څنګه مشرانو د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې مشر مایکل پاکټ یې اعتراضي لیک لګلې او نوموړی د دغه ادارې له تګلارې په سرغړونه تورن کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د هندوانو پر یو موبد برید او اورچولو په تړاو یې 14 کسان نیولې. ځایي پولیسو نن ویلي نیول شوي د هغو سلګونو کسانو له ډلې دي چې پرون د خیبر پختونخوا په کراک سیمه کې د هندوانو پر یو معبد هجوم وروړ او اور یې ورواچوه. بل لورته د هند اسامي ایالت چې د صدراعظم نریندرا مودي متحدین هندو ملتپال یې واګې په لاس کې لري هغه قانون تصویب کړ چې په دې ایالت کې ټول اسلامي ښوونځي تړي او د بریتانیا پارلمان له اروپایي ټولنې سره د دې هیواد له وتلو وروسته د سوداګرۍ تړون پرون تایید کړ.
او سپورتي خبرونه هم اسدالله لودین دراوروي.
د استرالیا د کورنی کرکټ لیګ یا بیگ باش سیالیو کې د خېلو بیل کبل افغان لوبغاړی مجیب زدران په کور دننه او د کرکټ د نړیوالو مبصرینو لخوا ډیر ستایل شوی. مجیب زدران پرون د برزبن هټ لوبډلې په ګټه څلور اورونو کې 15 منډې ورکړې او 15 لوبغاړي یې اوټ کړل. د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د لوبه د مجیب لپاره یو ویاړلې کارنامه بللې. په ټولنیزو رسنیو کې مجیب د افغانستان ویاړ بلل شوی خو ځینو ورته لیکلي چې باید خپلو لیګونو او لوبو کې هم همداسې وزلیږي. د کرکټ نړیوالو مبصرینو هم د افغانستان دغه لوبغاړی راتلونکي روښانه بللې او افغانستان د کرکټ د استعدادونو کور بللې. د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره د لوبېدو لپاره هغه هیواد ته ولاړه. د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د ایرلند د کرکټ ملي لوبډله له افغانستان سره د جنوري په 13مه د ورځنیو لوبو لړۍ هم پیل کړي، خو د ایرلند لوبډله به له هغې وړاندې د اماراتو له لوبډلې سره څو لوبې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تیر کې د ایرلند له لوبډلې سره په زړه پورې او له لاسته راوړنو ډکې لوبې درلودې. او د فوټبال له ډګره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم غړی اسلام الدین امیری د هند له ریال کشمیر لوبډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي ښاغلی امیری له ښې وړتیا برخمن دی او ریال کشمیر په لوبډله کې به ښه وځلیږي. ټاکل شوی چې د هند فوټبال لیګ سیالۍ د 2020 کال د جنوري په 9مه پیل شي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اوري. په نړۍ کې د 2020 کال منځلو ته په داسې وخت کې تیاریانې نیول کیږي چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د تیر یو کال په ترڅ کې 3.8 میلیونه ته رسیدلي او د اخیستونکو ناروغۍ په نړۍ کې د 1.8 میلیونه کسانو ژوند اخیستی دی. په داسې حال کې نړیوال د نوي کال جشنونو ته په ویره کې دي، خو دا هیله ورسره شته چې واکسینونه راووزي او له دې تر ټولو زیاتې خپرې شوې ناروغۍ نړیوال وشغوري. احمد شبر د دې موضوع تفصیل اوروي.
نړۍ 2020 کال شاته پریشتي او د نوي کال په دې هیله هر کلی کوي چې واکسینونه به له کورونا وبا خوندې کړي. د نوي کال مراسم کال مخکې په داسې حال کې ترسره شول چې د روغتیا نړیوال سازمان د لومړي ځل لپاره تایید کړه چې د چین په ووهان کې یو اخیستون کې ناروغي پیدا شوې ده چې سکار وي ته ورته ده. بیا لږ وروسته دا ناروغي تشخیص شوه چې کووید 19 ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادانوم گبریوسس د نوي کال په مناسبت په نیویارک کې په خپل پیغام کې وویل له هغه شیبې چې کووید 19 اخیستون کې ناروغي خپره شوې ده ګڼ کسان یې وژلي دي، د کورنیو او ټولنې ژوند یې ګډوډ کړی دی او په ټوله نړۍ کې اقتصاد ځپلی دی. خو گبریوسس زیاته کړه چې د نړۍ په تاریخ کې دا ځل تر ټولو ژر او په پراخه کچه یوې ناروغي ته ځواب ورکړل شوی دی. لکه چې تیر کال د کرونا ویروس په چین کې پیدا شو، له هغه وخته تر اوسه نږدې 3 میلیونه کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي او په نړۍ کې د 1 میلیون او 3 لک کسانو ژوند اخیستی دی. داسې باور دی چې دا دواړه تایید شوي شمېرې به تر دې لوړې وي. تیر کال خلکو په نړۍ کې د نوي کال په مراسمو کې برخه واخیسته، پراخ ګډون یې وکړ، خو دا ځل ویره خپره ده او کرونا ویروس په چټکۍ په خپرېدو دی. څه چې اندېښنې زیاتې کړې دي د کرونا نوې بڼه ده چې په بریتانیا کې پیدا شوې ده او تر اوسه په 10 هیوادونو کې خپره شوې ده چې په روسیو کې د امریکا په متحده ایالتونو او هند کې لیدل شوې ده. نوې کرونا د B.1.1.5 په نوم شایي په نړیواله کچه په ټولنو کې سر له اوسه لا ډېره وي. ساینس پوهان وایي چې دا نوې کرونا ډېره وژونکې نه ده او سخته ناروغي نه ده، خو په ورته وخت کې داسې اټکل نه کېږي چې دا به له جوړو شویو واکسینونو سره مقاومت وکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو په نظر ماشوم ته د ښکلی او معنا لرونکي نوم خوښول د هغه پر شخصیت څومره تاثیر لري؟
د ډیری نومونو رابطه له استعداد سره ثابته شوې ده. یعنی که موږ په خپلو ماشومانو ښه نوم کېږدو، هغوی د با استعدادۍ لامل ګرځي.
ولی یو شمیر کورنۍ د ماشوم په نوم کې خودلو دومره غور نه کوي.
ما هغه به زمور ته وینم، ولی بی بی آبا به در باندې ایښی و څه نوم ده ویل زن و هغه خندا نومونه و خلک دومره پسې نه ګرځېده.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماشوم د نوم کې خودلو په اکله د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم د موضوع څېړو. لازدي راډیو سره اوسئ. پر مور او پلار باندې د اولاد له حقونو څخه یو هم پر نوي زیږیدلی ماشوم د ښه او معنا لرونکي نوم ایښودل دي. نوم پر انسان په مستقیم ډول اغیز لري. داسې نوم وټاکئ چې په ویلو سره د نوم خاوند او مخاطب کس مثبت روحیه واخلي. نوم د انسان پر شخصیت، د هغه پر کړو وړو اغیز کوي. د تاسو له ماشوم سره به د هغه نوم نه یوازې اوس او د ځوانۍ په مرحله کې مل وي، بلکې د